Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وب بجشوي نن پنځشنبه د کاب یهود شپږشتمه او د مارچ ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره زیات شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یو ګډ راپور کې چې پرون خپور شو وویل چې د خبریالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی، بلکې اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوي دي. طالبانو د دې راپور په اړه تازه خبرګون نه دی خودلې، خو له دې وړاندې ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو څخه نیول شوي دي. د طالبانو ولایتي ادارې پرون وویل چې امنیتي ځواکونو یې د یو څلوېښت قلمه تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې دي. د پاکستان حکومت پرون ویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه پای ته رسوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په یو خبري غونډه کې ویل سره له دې چې د کورونا له کبله بندیزونه لري کوي، خو د واکسین شرط به په خپل حال پاتې وي ځکه چې دا وبا لا پای ته نه ده رسیدلې. د پاکستان د حکومت له پریکړې سره سم به نور په ودونو، مذهبي غونډو او لوبغالو کې د خلکو پر رایه او ځای کېدو بندیز نه وي. بلورتا د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچانو سره د خبرو اترو پلان دی ګړندی شي. او پر اوکراین د روسیې د یرغل 22مې ورځ د اوکراین ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوي دي. له دې جلا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون کانګرس ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا هم وکړه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې مو درته دغه خبري کیسې راټولې کړي. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری وتړل شوې.
افغانستان د خپلو ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
د دې کار سیاسي او ټولنیز اغیز څه کېدلی شي د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. طالبانو د پخوانیو بانفوزه څیرو د جذب لپاره کمیسیون جوړ کړی.
دا د تماس او ارتباط یو کمیسیون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستان نه وتلي دي.
افغانستان کې د زیګون پر مهال د مایندومړینه
په جنوبی آسیا کې هغه جګترین ساته د مړینې متاسفانه افغانستان لري.
او د نورو مسلو ترڅنګ به دا هم واوري چې اوکراینی او روسی مرکچان موافقې ته نږدې شوي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغلی د خبری ټولګي د سر موضوع دا چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماټانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. د دغه سفارت یو پخوانی ډیپلوماټ هارون حکیمی د سفارت پر بندیدو خواشینی ښیي. تفصیل له سالی محمد سالی اورو.
د امریکا حکومت په واشنگتن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگتن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگتن تن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو د افغان سفارت پر بندیدو خوشنۍ وشو ده. وی ویل په خو هم په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته پلاس ورغلی وو.
په هغه لمړی موده کې چې 19 کال د افغانستان سفارت په واشنگتن کې تړلی وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگتن کې خبره کوله، او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه په امریکا کې یادولای سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږه خپله خبره په خپله کول، د خپلو ملي ګټو د ساتنې دپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
ښاغلی حکیمی وایي چې سل کاله پخوا په 1921 میلادي کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ، او د امریکا او افغانستان ترمنځ دواړخیزې اړیکې پیل کړې. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په 1923 میلادي کال پرانستل سو، او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز و. د ښاغلي حکیمی په وینا دا سفارت 23 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1923 میلادي کال وتړل سو، او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند وو. په امریکا کې اوس شاوخوا ولکه افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو بندېدا به ګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړي.
و امر دل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. د دې اقدام اغیز څه کېدلی شي د تحلیل لپاره یې داشې بال امریکا د چارو کتونکو شفیق همدم سټډیو ته وصل دی. همدم سیب سټډی مشي که په سر کې په دې تم شو چې د دغه کار سیاسي اغیز څه کېدلی شي، بیا به ورسنو اړخونه ته هم راشو.
السلامونه او نیکی هیلی. البته د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د اوس لپاره په کامله توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماتیکا خلا رامنځته شوه، چې دا په دې معنا هم ده چې ګنی دا دې ته زمینه مساعدوي چې اوسني نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدم صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې؟
سره لږ چې د طالبانو شخصي کومه لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعه یا حادثه یا هر شی چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماتانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی دپاره هو دوی دپاره یو ښه خبر په دې ده چې له یو خوا دوی ته خلا یو زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پاڼه په افغانستان کې واوخته او وتړل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مونږ په راپور کې هم واوریدل، شاوخوا ولکه افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیز وکړي، او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوي؟
نه، لبده مرغه هیڅ نه و بدیل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماتیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک زیونه، خو بیا هم د افغانانو د پاره ډیر زیات کنسولي خدمات وړاندې کیدل چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت میلیونونه افغانان اوس اوبخې سلګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نیمي افغانان چې امریکې ته اکثریت بدون هیڅ نو اسناد راغلي، دوی دپاره به خورا زیات چالنجونه جوړوي. او په دې باور هم یم امریکا د دغه کار د بدیل لپاره باید یو لار چاره وګوري.
کور مودان ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
بیا هم په امریکا کې د افغانستان اړوند یو موضوع کې تمکیګ د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې لزګونه زرو هغو افغانانو ته چې په وروستیو یو میاشتو کې امریکا ته بیول شوي موقت ویزې او د کار اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره به لسکونو زرو افغانانو ته چې په وروستیو و میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي وو او دایمي اقامت نه درلود په متحدو ایالاتونو کې د اوسېدو اتلس میاشتنی اقامت ورکړي. له دې پروګرام سره سم به 2500 افغانان په امریکا کې د کار کولو او موقتی استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل شاوخوا 2000 افغان محصلانو د افغانستان د پخوانی حکومت کارکونکو او هغو کسانو ته چې په سیاحتي ویزه امریکا ته ورغلي او بیرته افغانستان ته تللی نشي هم په امریکا کې د استوګنې اجازه ورکول کیږي. له دې سره به دا کسان په امریکا کې د کار اجازه هم ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر الیاندرو مایورکاس په وینا د دې اعلان معنا داره هغه افغانان چې تیر کال د ګډوډۍ په منځ کې له رسمي پروسې پرته او بې له دې چې امنیتي سابقه یې وڅېړل شي امریکا ته راوستل شول له امریکا څخه نه ایستل کیږي. د کډوالو ملاتړو او یو شمېر سیاستوالو د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړ چې په امریکا کې د افغانانو د اوسېدو موده اوږده کړي ځکه چې اکثره بیرته خپل هیواد ته تللی نشي او کولار هم شي د افغانستان وضعیت شنه دی. د رواني اونۍ په پیل کې د بایدن حکومت اعلان وکړ چې اوکراینیانو ته د امریکا موقته ویزه ورکوي. د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 1400 ډیر افغانان د امریکا او د دغه هیواد د متحدو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه وېستل شول چې اکثره امریکا ته لیږدول شوې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د حق او افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړ کړی چې له هیواد د باندې دي. ظاهرا دا کمیسون د حق او مشرانو د پخلا کولو لپاره جوړ شوی چې په تیر جمهوریت نظام کې د نفوذ خاوندانو او اوس اکثره له افغانستانه بهر دي.
د طالبانو حکومت وایي له هیواد په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د حقوق کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا و چې دا کمیسون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څه نه ده چې دا د تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستان نه وتلې دي او هغوی شخصیتونه دي افغاني شخصیتونه دي او د غور اتګ هیواد ته ضرور ده. په دې مخزي افغانستان ملت بیرته واحد ملت سي یو موټي ملت سي د یو هیواد لپاره ټول کار وکړو او د نور هیوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف واستونځ دي دا را فسیدي دي لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت وو. نو په همدې بنا د کمیسون ایجاد ته اړتیا و.
په دغه کمیسون کې با چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر مولا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس مولا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړي توب لري. شغله مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی هغو افغانانو ته چې خو باندې دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار دلري د ارتباط لار هواره کړی. د په وینا کمیسون به ټول ته بلنه ورکړي چې هوا تراستانه شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او اوسم په یو روغتیایي مسأله کې تمکیګو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پرونو ویل چې په افغانستان کې په هر دو ساعتونو کې یو میرمن د زیګون پر مهال او یا هم د زیګون له تړلو نورو ستونزو څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د طبي شورا په خوانی مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل هم پر همدې موضوع غږیدل.
دا یو څرګند حقیقت ده چې په ټوله نړۍ کې چې فقر له بشري خدماتو سره یو تړون لري او هر څونه چې فقر ډیریږي همغونه هغه خدمات صحي خدمات دي، تعلیمي خدمات دي او ټول بشري خدمات ستکه تر راسي. متاسفانه په افغانستان کې پخوا هم د مور او د ماشوم مړینه ډیره چکه، خو بیا په یو ترڅ د څو کالو کې یو شلو کالو کې دا ورو ورو ښکته شوه. اوس بیا هم په جنوبی آسیا کې هغه جګترینه سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري، خو مطمئنن پس د اخیر و تحولاتو نه چې ډیر کومکونه بند سو، خلک ډیر زیات مهاجر سو، بیکاره سو، نو مطمئنن چې دا د میندو او د ماشومانو مړینه ځکه چې په شفخانو کې د خدماتو سطح ښکته کیږي او اکثرا په خدمات صحي خدماتو کې ماشونه نسته، دوا نسته، نو مطمئنن چې د مور او د ماشوم د مړینې سطح جګیږي ځکه چې له یوې خوا نه په خپله صحي فسیلیټي یا شفخانو کې مشکلات او چلنجونه سته، او له بلې خوا نه چون فقر ورسره یوځای کیږي، بېوزلي یوځای کیږي، کورنۍ نه کولی شي خپلې ښځې او ماشومان صحي مراکز او تر ډاکترانو ته بوزي او په هغه موقع او په وخت باندې د غوغه مخوري. نو زه هیله لرم چې نړیواله ټولنه سیاست له صحت جدا کړي او د صحت برخه کې هغه څه چې پخوا یې همکاري کوله په یو قوي نظارت سره خپل همکاري ته ادامه ورکړي.
ډاکټر نسرین اوریاخیل.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمې په مسالو کې ورزو د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستانو سره د خبرو اترو پلان دی ګړندای شي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان دی فرح حزیم شاه پرون ویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوی څخه په کار اخیستلو نشي سمیدای او قسم هم شي موقتی بوي. د دې په وینا د پاکستان حکومت په پراتلونکو څو ورځو کې له بلوچستان مخالفانو سره د خبرو اترو یو تګلارې چمتو کړي. پر پاکستان سربیره د سیمې بل تاود موضوع د اوکراین او روسیې لانجه ده. پر اوکراین د روسیې د ارغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لمرنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. تفصیل اسمت څاروانه وروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه وویل چې د روسیې او اوکراین د خبرو په دوام کې دواړه خواوې د اوکراین لپاره د بې پرې تو پر دریز موافقه ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره څو ساعته وروسته لدې وکړه چې د اوکراین ولسمشر په لومړي ځل خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه او ویل چې د روسیې مرکزی پلاوی دریز او سلوک نسبتا حقیقت ته نږدې ښکاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته په شاری چې د دوه هیوادونو ترمنځ په خلایني او روغي جوړې تحلیلشته وویل له امنیتي ضمانتونو سره بے پری دریس اوس د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دی. دا داسې مسأله ده چې اوس په خبرو کې پرې بحث کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د روسیې د یرغل دوه بشروسي وسی. په دې موده کې روسی ځواکونو د اوکراین بنیادی تاسیسات په څو شارونو کې استوګنی ودانۍ او شاری تاسیسات تر لپسې بمباری کړي او سخت زیانونه ور اړولې دي. همداراز روسی ځواکونه د اوکراین د پوز لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او هغوی ندی پریشي چې پلازمینی کیف ته ننوسی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د امریکا کانګرس ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې پر امریکا او نور لویدیځ نړۍ ژغ وکړ چې له اوکراین سره هر ډول مرستې وکړي چې دا هیواد د روسیې په وړاندې د خپلې ځکنې بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع وکړي. زلنسکی کانګرس ته وویل دا لوی غوښتنه نه ده چې اوکراین د نه الوتون اعلان کړي، او که دا هم نشي کېدی نو اوکراین ته پوځي مرستي ورکړي.
لدې سره د خبری مجلې خبری توکي هم پایته ورسیدل. په پاته څو شیبو کې زما د همکار اجمل اند ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی بر ختمو اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه دی ورکیدو لږ واخ سره مخ کړي. ل دې دودونو یو هم بلوچی اتان دی. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچی اتان ورو ورو له خلکو څخه د هیرودو په حال کې دي. دوی اتان د پښتنو او بلوچو ګډ لرغونی میراث یادي.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوچی او برهوی ژبو تورې دي چې اتان ته وایي. بلوچستان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنی او ډیرای داسې نورو خوشیو په موکو لا ډال سره په اتن کې شزي د گیډي او ګڼ کمسرستونی او سړی څنی اړوي سندری ورسره بولی او تاړي هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچی هم لا ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژو بوري پښین کلاسې پلاسې و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته لا ډالو اتنه نکوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان به لا ډالو څرخیږي، خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچو اتن په دریو برخو وشلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وای چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیان پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وای. هغه دریس چې دی بیډول هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلای زرکون وای د پښتنې اتن په رنګ بلوچی او برهوی اتن په دغه دریو ډولونو کې د نن ډیری نمونه لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نو موړی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوچ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شاید دی. یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیر څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکې دوه لګواش سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوچی اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوچ وایي په ځینو سیمو کې وسم بلوچی اتن کیږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هیرې دودی. نوموړی زیاتوي بلوچی اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړې دلای. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتي کله کله کېږي، خو په شهرونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې ستا خو چې څومره بلوچان شهر ته رانږدې کېږي یا شهرونو پراخېږي، بلوچي اتن ورسره کمی جواز نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره ستړي.
بلوچستان دغه غنی دود ورکېدو تاندیش مندې. د پښتنو په رنګ په بلوچ قوم کې هم اتن یو غشتلې دود دی چې ډیری اتنچان او مینوال لري. د بلوچی اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کېږي، او په دغه سورنۍ کې د بلوچی ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
فارین پالیسی خبرونه پر هغه لارښوونې تمرکز کړی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د تړلو په اړه ده. د مطلب په دوام کې راغلی افغان ډیپلوماټانو غوښتل په امریکا کې د افغانستان بیرغ رپان د وساتي، خو ورته بے پیسو شول. د مطلب په دوام کې د افغان چارواکو او په کانګرس کې د خبره سرچینو په حواله لیکل شوی چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت او نیویارک او لاس انجلس کې د کنسولګریو د تړلو لارښوونه کړې ده. فارین پالیسی دی او افغان ډیپلوماټ په حواله چې نوم نه دی یاد شوی لیکلی، دوی تر روستۍ شیبې د ماموریت د دوام هڅه وکړه، خو د پټکو امریکایي چارواکو ویلي نور د مخکنیو ډیپلوماټانو حضور عملی نه دی. د لیکنې په پای کې راغلی د کاپ د 15 منټې په ورستیو کې به د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت او کنسولګریو ټوله شتمنۍ ضبط او معلومه نه ده چې څه وخت به یې بیرته آزاد کړي. واشنگټن اگزامینر د امریکا په هغې وړاندوینې یو لیکنه خبره کړې چې له افغانستانه یې پر دوی د احتمالي ترهګریز برید په اړه کړې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی د سه شنبې په ورځ د سنا پوځي کمیټې ته وویل د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه به یو یا یو نیم کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ترهګریزو بریدونو وړتیا پیدا کړي. تر دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د داعش د ورته بریدونو وړاندوینه د شپږ میاشتې تر یو کال پورې موده کې شوې وه. ورسپانې لیکلي امریکا بیل دی چې د افغانستان په دننه کې وړتیا لوړه کړي، پر دې اتکا کوي چې له بهره په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد بریدونه پلان کړي. د ورسپانې په باور د کره استخباراتي معلوماتو نشتوالی دا ډول بریدونه سختوي. جنرال فرانک مکینزی بیا ویلي دا ماموریت به سخت وي خو ناممکن نه دی.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
کوم تازه ګل ګلاب د هلمند نوزاد ولسوالۍ سره تاسو دا پیغام پرېږدم. دلته په نوزاد کې بې سیمه اتصالات خدي په حاله دي، خو کار نه کوي. سم د اسلامي امارت او د بي سيمو د اتصالات کارکونکو سره دا هیله لرو چې دا نو کوي زوروري کې پر 2 کیلومتر خلا سم کار نه کوي.
د قاری عبدالعلي محمدي د هلمند ولایت تناوي د ولسوالۍ ستاسو سره پلین کې دا کوم مؤسسات او یا کوم مرستې چې په هلمند ولایت کې کیږي دا چې چاته باید ورکو وسې چې هغه اړمن وي، ضرورت ورته لري. دلته زموږ سره په کلی کې داسې کسانان شته چې په میاشت په دوه میاشتې باندې هم دیګ نه دی باندې کړی، نه غوړي لري نه وس طاقت لري. یوه ورځ روزانه دوی په 1500 کالداري کوي. هغه داسې کسان پکښې دي چې مریضان لري، مریضان ورته پراته دي. نو اوس هریان دی چې اوس یې په نس مړه کې او که دوا ورته وي، نو خلک داسې ستړي دي، ټکور ټکور دي.
وروره ما د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده د ازدا د سیمې څخه. دلته د ازدا په سیمه کې تر دا اوسه پورې چې دا ټوله مرستې راغلې نه، دلته مرسته راغلې ده. او دا سیمه چې د تقریبا 100 کوره یا 200 کوره به در اوسه روغتیایي کلینیک نه لري، او په دې سیمه کې چې د مکتب هم نشته په دې کلی کې. موږ د حکومت د طالبانو څخه دا غوښتنه چې موږ دلته موږ ته یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي، از موږ سره کومک وسی.
السلام علیکم، یارمال یو تن مایوب د هلمند څخه خبرې کوم. موږ د افغانستان د لوړ پورو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ د مایوبینو او شهیدان د ریاست معاشات وضع کې موږ د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ یو، او نړیوالو څخه هم دا هیله لرو چې زموږ ته کومکونه او مرستې راوستي، او نور هغه کومې مرستې چې را روانې دي هغه هم تر دغه مایوبو بیا سرپرستو او کونډیانو یتیمانو بیا وځله خلکو پورې نه دی رسیدلی. نو د مشرانو څخه هیله ده چې د دغو معلومات وکړي او حق واکدار ته ورسیږي.
زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر څه نشته، کلینیکونه نشته، کوم چا ته څه ضرورت هغه ضرورت نه پوره کیږي، بازار ته لاسرسی نه لري، خلک مسکینان دي، ډېر خلک د اقتصاد خوا سره کمزوري دي، نو د خلکو کارونه ډېر سره خراب نه دی، روډونه مې خراب دي، کلینیکونه نشته، که څوک مریضان لري هغه په شپو شپو ورته پراته نه دی، خلک ډېر د څونو سره مخامخ نه دی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
د وسله لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زماله همکارانو سره وسه.